له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولسه مې بچی شپې لند خبرونه له اسد الله الدین څخه اور.
د اورزګان په غیزاب ولسوالۍ کې د یو چارواکي په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. د غیزاب امنیت قومندان لالی ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ ونیولې او بازار کې هم حضور لري. دوی وایي چې واځي قومنداني له پولیسو سره ده. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیول چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محمولو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه ولسکسیز ډله نن سهار ارغندې سیمه کې نیول شوې ده. د فراه په لاش جوان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. دغه کسان پرون د ایران له پولې د فراه ښار ته روان و چې موټر پر ماین برابر شو. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړي چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ و. دې پیښه کې د ملي اردو یو کس وژل شوی، یو ملکی کس وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. د ډونالډ ټرمپ کمپاین د دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوې وبایللې. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال او د ترامپ سیال جو بایدن له امریکایانو غوښتي چې آرام پاتې شي. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې هلته له ټاکنو وروسته په یو شمېر ایالتونو کې لا هم د رایو شمېر دوام لري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مخکې موږ ونه کړی شوی چې ستاسو راغلي سیمې سونه ولولو ځکه تخنیکي ستونزه وه. او یو یادونه وکم چې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي، همداراز د سکایپ له لارې د خبرونه له میلمنو پوښتنې وکړي او تر ډیره تاسو هڅه کوئ چې خپلې پوښتنې په لنډو وکړي او د غزنی په ارتباط پوښتنې مطرح کړي. اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې ز مورسل سازیم او د موکسره میلمه ډاکټر سیف فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دینن. کومه موضوع مو چې ټاکلې په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتیږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او کچیر تاسو هم پوښتنه لری او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبري وکړو. پوښتنه کولای سي د موږ سره شریک کړئ او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. ور وشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی خبرونه ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقي په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقي هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر څل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ویل کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ویل کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا به په متر مربع باندې واوري. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده، دې ورویټ وایي. او کچیرته بی ام آی ډیر سی اده ډیر څخه پورته لاړ شي نو دا په دې معنا ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیف چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د ډیر او د سلور ډیر اشاره نه په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفیف چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی پنځه ډیر او د نهه ډیر اشاره نه په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي هغه چاقي ده چې هغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی تلویق ته د تلویق څخه پورته لاړ شي دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجه نه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرض ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نه کی د په نسبت دغه امراض را مېسه کېدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي توابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې وي سیډنټری لایف سټایل ولري په څه معنا چې استرا طلبوي، خونه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. تر اوسه پورې طبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسوي بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو قصد چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراض په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي. په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنګ سندروم او اکرومیګالی. په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغوی به چاک وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي. وزن اخلي یا وزن زیاتیږي دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او سخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرنی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دغه ټول شیان موږ تاسو درینه وغذاګانې درو. دغه درینه وغذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانه استفاده کوي دا درینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دغه سوال په یو لکس په بل شکل باندې په مشخص باندې تاسو ته واضح کړم او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دی دا 2.15 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پښتنې چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي او همدارنګ پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شهمیا چې دی هغه بیا په دوه قسم دی، یو سچوریټیډ فټ دی بل ان سچوریټیډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې چې چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو یا دا چې مثلا وزن ته لاړ نسو چې ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شهمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده. د شهمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت وخت کې، بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټ کومه انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي که چیرې په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي، که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شهمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي، نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي یا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه کاکاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي. د همغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د همغه انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایی مواد باید واخلي. ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې موادو څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي. په نتیجه کې د شخص خپل وزن کمیږي، وزن راکمیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا ته محترم ډاکټر ستاد افغانستان عزتمن ولست اوم وکم فضل خدی ورداګه ما
ورداګه په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیات مهرباني کچیر پښتنه لري.
مننه محترم ډاکټر سمره مې دا سوال پښتنه د دموږ یو دوست یا د دې شو کولو بي سينوي د ته په یو وخت ډېر اقتصادي ستونزې زو اقتصادي ډېر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډېر چوک شوای دی وزن دی خې د ادم باندې نه زیات شوای او داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
یعنی
تنه شو اتل.
بله، ویلې سي چې دقیقا څونه وزن لري؟
یاره نو دا مخ کو دا پیر امیاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په 59 پورې دای 59 کیلو هغه وزن شوای وو.
59 او د دوی عمر تاسو ول دیش کاله او قد به څونه دی تاسو په نظر؟
یاره نو قد به 2 متر ته نږدې راسي.
نو بله
په دغه چوغښت کې دای زه ښکاره راځم چې ولې ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم. نو په دغه باندې کې یو هغه راکو او په غوړو لرو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی یو مثال چوغي کې هغه څه وکړو، یعنی کوم ترتیب د ځان لپاره ونیسي غیر د دواونه کوم څه وکړو چې اداغه د دوه چوغښت مشکل نه راشي.
سلام دا ورداک سي پر دې زیات مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو وروسته دغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه آزادې رادیو د مېرمنې په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړی.
د مو ویل د کاکا زوی د وله سو کلو ده دا غي تر شپته سنتې پراو یا کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده.
بله، وزن څونه ده او قد یې؟
قد یې تر شپته سنتې یی دی وله سو کلو ده.
د دوه لسو کالو ده. وزن دقیقا څونه ده؟
1 کیلو.
اتیا کیلو سامه ده. انشالله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو سامه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي، ډېر زیاته مننه د اړیکې نمو. ډاکټر صاحب وردک صاحب اړیکه نیولې وه، وایي دېرش کاله و البته دېرش کاله لري، وزن هم 95 دی. اته وایي د ځای څخه سم جګېدی ټیټېدی نشي، وایي مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوي دي، خو ډېر زیات خوراک کوي، وایي حتی هېڅ نه مړېږي. تاسو په دې اړه څه وایي ورته؟
زه هم له خپل طرف وردک ورته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم. نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کېږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري. دغه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري، هغوی نشي کولای چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي. بیلانس په دې معنا چې څومره د شحمیاتو نه استفاده وکړي روزانه، څومره د پروټینو نه استفاده وکړي، څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي، نو دوی دغه بیلانس نه ساتي، یو نه به غذا څخه استفاده کوي. نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي، هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي. نو کله چې بیا هم د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه په مصرف ونه رسیږي، نو همدغه اضافي انرژي زموږ استازو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي. دا چې د غرور ډیر کال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متر ده، دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده. د دې په قد ورکه وی یا به وزن زیات وی، دا دقیقه خبره نه ده، دا کتابي خبره نه ده. ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکولا کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای. بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا مربع کیږي د دې په وزن باندې تقسیمېږي. اوس دغه ورور چې د دې قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده، دوی چې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي، 95 تقسیم پر 4 کا، دا د معنا ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 40 یا 50 دا نورمال حالت ده. نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده؟ د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي. نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو وي، دا نورمال ده، دا هیڅ نو مشکل نه دي. او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي، ممکن یو سلو شل یو سلو ډیر کیلو وي او قد 2 متره وي، په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده. کله چې څوک وزن ته داخل شي، د وزن مرحله ته داخل شي، نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي. نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو، په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري. څومره چې وزن زیاتیږي، په هغه اندازه سره د حجرات او د انساج مصرف هم زیاتیږي. نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتیا هم ډېر زیاتیږي. اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتیا نه کنټرولېږي. کله چې اشتیا کنټرول نشي، نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي. کله چې اضافي انرژي داخل شوله، هغه بدن په مصرف نشي رسولی، نو همدغه ده چې دغه اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم پورته ځي.
بله، او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده، وایي په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو نو اوسي، یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګیری وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار ترسره کړو؟
دا په سره مهم ډیر دقیقه پوښتنه ده. ټول هغه اشخاص چې په لرو پروتو سیمو کې اوسیږي، او هغوی باید د وزن د کنټرول په رابطه باندې جدي اوسیږي، ځکه وزن په تبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالع کیږي او ډیر خطرناکه امراض د وزن څخه رامنځته کیدلی شي. هغوی باید څه کار وکړي؟ اول دا ده چې دغه زما جز چې کوم فرمول دوی ته وایم، د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار ده. خپل دغه بی ام آی معلوم کی، بیا دغه نو وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو، نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروتینی مواد دي، دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي. برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوی باید روزانه د 15 لیټر د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي، او داسې پیاده روي چې غته بریسک واکینګ وای، چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي، دواړو په منځ کې، او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي، د میوې څخه زیاته استفاده وکي، ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي. نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي. نو په نتیجه کې دغه شخص که چیرته د نارمل حالت څخه وتلې وي او ورويچ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي وزن بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي خپل قد راواخلي دا د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي مثلا یو شخص دا دوه متره قد لري دا دوه متره د ساده راځي دوه متره په دې معنا 200 سانتي متره قد لري 200 سانتي متره دا دوه متره کیږي دوه متره چې په دوه متره کې ضرب شي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا څو څلور متره مربع دا به راواخلي د په خپل وزن باندې به تقسیم کړي وزن مثلا 95 کیلو د لکه چې هغه وردګ ورور ویلې چیرته 95 تقسیم په څلور شي د دې حاصل تقسیم چې هر څو راغی د بی ام آی وای نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده د شل وی د 22 وی 22 وی 23 وی 13.5 وی دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخل چې خپل وزن راکم کړي خو که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی چاقي ته نه ده داخل شوی د اوورویټ وای په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي هغه غذاګانې چې هغه ډېر زیات وزن تولید هغه کالوري تولیدوي مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان د دې په مصرف کې باید له یو خوانه کموالی راولي او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکي فعالیت زیات کړي نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف رسیږي او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نه کړو نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاد په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي نو خپل وزن به د لاسه ورکړي
بله
که بی ام آی ما غدیر شو نو پورتو سیا دیر شو نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب بل اړیکه ما هم درلوده وای او البته اولس کاله عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متره قد لري او وزن هم او یا کیلو دی تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی وزن کومه ستونزه خو نه لري
نه نه دی اوریدونکو ته هم زما د همدغه توصیه ده چې همدغه فرمول چې ما ټولو ته ارایه کړي همدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو دغه نارمل حالت د بی ام آی باید وپیژني مثلا دا 1.5 سانتي متر قد لري 1.5 سانتي متر 1.5 سانتي متر دا باید په متر باندې وړي چې دا سی 1.5 متر 1.5 متر زر د 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی دا د دې الګ د بدن مساحت د په متر مربع تقسیم وزن او یا کیلو دا د دې 1.5 متر زر د 1.5 متر 400 متر مربع سو دا د راوغلی په اویا کیلو د تقسیم کی په اویا کیلو چې کله تقسیم ک د دې حاصل تقسیم چې راغی نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري چې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو دې معنا ده چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي او که چیرته دا غي بی ام آی بیا هم د 15.9 په مابین ته راغی نو په دې صورت کې باید یو څه تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي نو ان شاء الله دوی به مو اوریدلې وي نور ټول اوریدونکي به مو اوریدلې بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
مېرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي وروسته د غې نه وزن اخلي او دغه زمينه د برابرۍ چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیف او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی بل ماشوم نشي را پیدا کوي دغه ستونزې ډېرې سوي دي نه یوازې بلکې ښځینه بلکې نارینه هم دغه ستونزو سره مخامخ دي وزن یې زیاتېږي او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتېږي په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص چې هغه زنانه وي یا مردانه وي نو کله چې د هغوی وزن په دې باندې پوه شو چې زما وزن مخ په زیاتېدو وزن په هغه وخت کې زیاتېږي چې د دې شخص اشتیا زیاته شي یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته ماشوم ته شیدې ورکوي د چکل ماشوم ته شیدې ورکوي دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري ترڅو چې د مقوی غذاګانو نه استفاده وکړي هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدې تهیه کړي نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودی ته یا کما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم دا چې غذایی مواد نه باید په دوسی انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم یغه څخه زیاته نشي که چیرته زیاته شي بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي وزن زیاتیږي که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅکله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په میهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي یا بعض کورونه دي زموږ استاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ استاسو اخلو مثلا بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شروع نه زیاته استفاده کوي بعض خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو توازن وساتو توازن په دې معنا چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو څومره کیلو کالوري انرژي باید د پروتيني موادو نه واخلو څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټو نه واخلو شحمیات د غوړ شیان دي پروتيني مواد د غوښې دي هګۍ د لوبیا دي د نخو دي او کاربوهایډریټ خواږه شیان دي نو چې ساده دا ورسره پوښي نو داسې باید ونکو چې موږ تاسو وریجه مکمل کاربوهایډریټ ده د وریجه نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکو بدبختانه بعض خلک دي بعض فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجه نه استفاده کوي دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي وزن ته داخليږي او بل زموږ ساسو په ټولنه کې بل غیر علمي خبره ده چې په نور ټوله دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خلک
کېږي
سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا مقوي غذا نه باید استفاده وشي او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي د شپې د خوانه باید داسې یو غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي هغه بیا نو ذخیره کیږي همدغه د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي یو ورځ څومره مقوي غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکي فعالیت کوو ګرځو راګرځو خبرې کوو نو شاخه کارونه کوو نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي په مصرف رسیږي نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي نو هغه د چې بیا د شمی انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې باید کمرې کې خځه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي تر څو چې همدغه د وزن د زیاتوالي همدغه خطرناک مزلې څخه راووزي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کچېری بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو خو بیا هم البته موضوع ډیره جالبه ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته مننه کوم دې تاسو نه دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا وبلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم خو وخت او خېشې به ولري
مننه چې ازادي راډیو اوري